アザミラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدی شی بی پیل شو او د ماشام تر او بجو دوام کوي نن یک شنبه د مریض در لسوه درې نیوی د دلوینو لسمه او د 2015 میلادي کال د فبروري 8 مده د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د ولایتي شوراګانو د نظارت حق پر سر د راولارد شوی جنجال د حل کېدو د احتمال د اصلاحاتو په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس خبرداری او ځین نورو موضوعاتو په باب راپورونه لرو خو لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره پاکستان ته سفر کوي. برښنا شرکت وایي په دوه کلونو کې به جنوب ختیځو ولایتونو ته برښنا ورسوي او د خلیج د همکاري شورا د یمن په اړه د امنیت شورا د اقدام غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل کولو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخی وروسته لدې پاکستان ته د سفر کولو پریکړه وکړه چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې پاکستان یوازې د جنوري په میاشت کې له خپلې خاورې 40,000 افغان کډوال ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول 2014 میلادي کال کې له پاکستانه همدومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي ول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د شنبې په ورځ ویل له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وروسته له دې زور واخیست چې د 2014 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې د پاکستان پر یو پوځي ښوونځي وسلوالو طالبانو برید وکړ او شاوخوا 1.5 تنه زده کوونکي او ښوونکي وګواښل. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي په راتلونکو دوه کلونو کې به د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له برښنا برخمن شي. د برښنا شرکت د سوداګرۍ برخې مسؤل میرویس عالمی پرون ازادي رادیو ته ویل ترکمنستان د نوي واردېدونکو برښنا لاینونه تر لوګر، پکتیا او غزنی ولایتونو غځوي څو د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره له دولتي برښنا برخمن شي. په هرات ولایت کې د جنایي جرمونو د نشو د تشخیص مرکز جوړ شو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې د ریاست استازی وای دغه مرکز د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 3 میلیون ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. رحمت الله قریشی وویل
ی لابراتوار هاز شاخه از لابراتوار های ملی کرمینال تکنیک از کابل خواهد بود.
دا به د کابل د کرمینال تکنیک لابراتوارونو یو څنګه وی چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د 3 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شوی دی. د دې مرکز پرسونل د ګوټی د نخي بالستیک قضایی عکاسی دومیکس او کیمیا په برخو کې روزنه لیدلې ده. تر کابل وروسته هرات دوهم ولایت دی چې د مجرمانو د تشخیص لپاره له دې تحقیقاتي مرکزه استفاده کوي. په ننګرهار ولایت کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل شو. دغه کمپاین لومړنی نیالګی د شنبې په ورځ د والي عطاالله لودین لخوا د ولایت په شاهي ماڼۍ کې کېښودل شو.
په ننګرهار همیشه بهار ولایت کې د نیالګو د کښېنولو د جشن ورځ ده. انشاءالله د نن ورځې نه به په ننګرهار کې رسمن د نیالګو یاد نیالشانی جشن شروع کیږي او دا به د خیره تقریبا د هود پورې دوام کوي. زما هیله دا ده چې زمونږ ټول ننګرهار اوسیدونکي په دې جشن کې د زړه له کومې برخه والي او حداقل دوه نیالګي کیني.
د دې ولایت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي سږ کال په ننګرهار ولایت کې 3 میلیونه نیالګي شته. او په هلمند کې د نیالګیو د شودلو لړۍ پیل شوې ده. د هلمند دولتي مسولان وایي وروسته له دې به په هلمند کې هغه نیالګي شودل کیږي چې په دې ولایت کې روزل شوي وي. نیالګي د مرکز لشکرګاه په شمول په ولسوالیو کې هم کښېنول کیږي. دا هم د نړۍ څو خبرونه. د خلیج د همکاري شورا شپږو هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغوښتل چې د هغه څه په ختمولو کې مرسته وکړي چې دوی یې په یمن کې کودتا بولي. د سعودي عربستان په مشرۍ د دې شورا لخوا اعلامیه یوه ورځ وروسته له دې خپره شوه چې شیعه حوثي یاغیانو د یمن پارلمان منحل او یوه موقتي جرګه او حکومت جوړ کړل. دغه شورا وایي د حوثي کودتا یو داسې زیاتی دی چې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن وایي دا انتخاب د روسیې د ولسمشر په لاس کې دی چې یا به له اوکراین څخه وځي او یا به د نړیوالې انزوا له دوام او کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. موږ به اوکراین ته د امنیتي مرستو رسولو ته دوام ورکړو، د جګړې د هڅولو لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې اوکراین د خپل ځان دفاع وکړي. غواړم واضح ووایم، موږ په دې باور نه یو چې د اوکراین مسأله دې پوځي حل لاره ولري. بایدن زیاته کړه روسیا د اوکراین په ختیځ کې په خپل حضور سره د اوکراین د حاکمیت حق له پامه غورځوي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو یو ځل بیا هغه تورونه تکرار کړ چې وای روسیا د اوکراین د ختیځ په جګړو کې ښکېل ده او په اروپایي هیوادونو یې شغ وکړ چې د کیف ملاتړ وکړي. پروشینکو چې پرونې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل روسیې چې یو وخت اوکراین ښه ګاونډی و نړیوال قوانین مات کړي او زموږ د خاورې یوه برخه یې نیولې ده. هغه وایي روسیې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بلتون غوښتونکي په وسلو سنبال کړل او په خپله روسي سرتیري هم په اوکراین کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې موجود دي.
السلام علیکم. د هیواد د څو ستر شارونو د هوا حالاتو ته په کتو سره د غزنی هوا به ډیر سړوي. د تودوخه لوړ درجه یې څلور ټیټه اته، اسمان به اوبار وي او جلال آباد نظر نور شارونو ته تور شدل شوی چې د تودوخه لوړ درجه یې اتلس ټیټه شپږ، اسمان به غبار وي. په کابل کې به اسمان غبار وي، د تودوخه لوړ درجه نه ټیټه منفی څلور. په کندهار کې به هم اسمان غبار وي، د تودوخه لوړ درجه ولس ټیټه درې. هرات کې اسمان صاف دی، د تودوخه لوړ درجه نه ټیټه اته. مزار شریف کې اسمان ځای ځای وریاځ دی، د تودوخه لوړ درجه شپږ ټیټه و. په ګردیز کې به اسمان غبار وي، د تودوخه لوړ درجه دوه ټیټه منفی و.
وبجه او دقیقې دی تاسې د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم به هیروي. د ازادي رادیو د دې خبري مجله په دوام کې د سیمایز اورګانونو خپلواک اداروي د ولایتي شوراګانو د نظارت حق پر سر اختلاف حل کیدو ته نږدې شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس خبرداري ورکوي چې په انتخاباتي کمیسون کې د اصلاحاتو په نوم حسابه د قانون سرغړونه وي. لوی څارنوالي وایي له فساد سره به نوره جدي مبارزه وکړي او د یو شمیر پخوانیو وزیرانو دوسیې ستر محکمې ته لیږلې دي. خو د سیاسي او حقوقي چارو یو کارپوه وایي
فساد په ضد باندې دي اقدامات او سره موازی او متناسب اصلاحات رانیسي، زه فکر کوم چې نتیجه نه لري.
د کډوالو د چارو وزیر د افغان مهاجرو د ستونزو د حل کولو لپاره پاکستان ته ځي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. azadiradio.org یا azadiradio.com په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداروي د حکومتي ادارو پر چارو د ولایتي شورا د نظارت د رول پر طرحې موافقه شوې ده. د دې ادارې ویندوی وایي چې دا موافقه پرون د څلور دیش ولایتونو د ولایتي شوراګانو د استادو په ګډون په یو غونډه کې وشوه. ورسته لدې چې د افغانستان ولسی جرګې پر حکومتي ادارو د ولایتي شوراګانو د نظارت رول لري کړ، دغه شوراګانو د اعتراض په دود دروازې وتړلې. په دې موضوع فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداروي ولایتي شوراګانې کولای سي په دریو ځنګړو برخو کې د حکومت پر سیمایزو ادارو نظارتي رول ولري. د دې ادارې ویان تواب غورځنګ وایي په هغه غونډه کې چې پرون د څلور دېرش ولایتونو استازي پکښې حاضر ول، د دې شورا د نظارتي رول پر طرحې هوکړه وسوه. غورځنګ له ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې د دې نظارتي رول پر څرنګوالي خبرې وکړې.
اول ساحې ارزی خدمات است.
دوی وایي لومړی د خدماتو د وړاندې کولو برخه ده، دوهم د ولایتونو د پراختیا پلان د عملي کولو او د بودجې د مصرف برخه، او دریم د بیا رغونې پروژو پر تطبیق او پر دې د ځان ډاډه کول دي چې په دې پروژو کې اړین معیارونه په پام کې نیول سوي دي. د هرات ولایتي شورا مشر سید عبدالوحید قطالی چې یو لای اعتراض کوونکو څخه دی، ویلي چې ولایتي شوراګانې به له نظارتي رول پرته هیڅ صلاحیت ونه لري. د دغو اندېښنو له راپورته کېدو سره افغان ولسمشر د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې ته دوې اونۍ وخت ورکړی و چې د ولایتي شوراګانو د نظارتي رول په اړه خپل وړاندیزونه د ولسمشر دفتر ته وسپاري. غورځنګ وایي اوسنۍ طرحه چې توافق قربانی سوې شاید د اندېښنې له منځه یوسي.
بعضی از نگرانی ها وجود داشت در قبال از این مسئله.
دی وی د دې مسئله په اړه ځینې اندېښنې موجود وي، هم له پارلمان سره وي او هم ځینې سیمه ییزې حکومتي ادارې اندېښمنې وي. خو د دې طرحې په نهایي کولو سره چې وروسته به د وزیرانو شورا لخوا منل کېږي، دغه اندېښنې له منځه ځي او د افغانستان پارلمان هم په هغه قانون کې چې ټاکل شوی تعدیل به سي، د ولایتي شوراګانو رول مني.
نقش نظارتي شوراهای ولایتي را میپذیره.
د افغانستان د ملي شورا غړي د محل په ژمنیو رخصتیو کې دي او د معلومه نه ده چې د بیرته راتګ وروسته به دا نوې طرحه ومني کنه.
د ولایتي شوراګانو د اهمیت او کار په اړه تاسو اوریدونکي څه نظر لري؟ ولایتي شوراګانو د ولایتي شوراګانو په اړه خپل نظر د اتنیم او نه نیمو بجو ترمنځ په میکروفون ستاسو پروګرام کې څرګند کړي. د پروګرام هر یک شنبه په همدغه وخت خپریږي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري او بجیا او دولس دقیقې دی په دې خبرونه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د ژوند رنگونه هم لرو. ټاکل شوی ده د افغانستان د کډوالو چارو وزیر روانونه په پاکستان ته سفر وکړي. څو په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو غم مخري. په دې اړه هم راپور لرو. سید حسین عالمی بلخی به په دغه سفر کې هڅه وکړي څو له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو ستونزو ته یو مناسب حل لار پیدا کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په پاکستان کې افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د دې موضوع په اړه د محمد وای سمیم راپور واوري.
سید حسین عالمی بلخی د شنبه پور از ازادي راډیو ته ویل په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د وی حل لارې پیدا کولو په خاطر به د هغه هیواد له چارواکو سره مفصلی خبري وکړي.
د پاکستان اسلامي جمهوریت چې ډیر کلونه زموږ د کډوالو کوربه وو، مناسب نه دی چې په دې سخت وخت او د ژمي په یخ موسم کې داسې اقدام وکړي چې د هغوی د کلونو همکاري، سخاوت او خدمتونو ته تاوان ورسیږي. زه هیله لرم چې هغوی د خپل دې پروګرام په حق لبیا کتنه وکړي.
ښاغلی بلخی زیاته کړه چې هیواد ته د کډوالو بیرته رسنیدل یو ضروري کار دی، خو د دوی راتګ ته د مناسبې زمینې د برابرولو اړتیا شته. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د کډوالو چارو رئیس مصری خان محمد له اړوندو افغان چارواکو څخه غواړي څو په دغه هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې له نږدې څخه له پاکستاني حکومت سره مطرح کړي. ښاغلی محمد زیاته کړه چې اوس مهال 3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې تل د هغه هیواد د پولیسو لخوا ځورول کیږي او یو شمیر یې نیول کیږي او حتی افغانستان ته بیرته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا په پېښور ښار کې پر یوه پوځي ښوونځي د وسلوالو له وروستۍ حملې وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان له الینګار څخه لیکلی دی وای ولایتي شورا نه د نظارت حق اخیستل په جای پریکړه ده، باید دا جنجال ختم شي. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په همدې موضوع نظر څرګند کړئ، له اتمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، او یا د همدغه اوریدونکي په شان د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې لنډ پیغامونه راوستوي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلو یو توجه وکړئ د سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل کولو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي په راتلونکو دو کلونو کې به د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له برېښنا برخمن شي. په هرات ولایت کې د جنایي جرمونو د نشو د تشخیص مرکز جوړ شو. د خلیج د همکارۍ شورا شپږو هیوادونو د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د هغه څه په ختمولو کې مرسته وکړي چې دوی په یمن کې کودتا بولي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي دا انتخاب د روسیې د ولسمشر په لاس کې دی چې یا له اوکراین څخه وځي او یا د نړیوال انزوا له دوام او کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو یو ځل بیا هغه تورونه تکرار کړل چې وایي روسیه د اوکراین د ختیځ په جګړو کې ښکېله ده، او پر اروپایي هیوادونو یې ژغ وکړ چې د کیف ملاتړ وکړي. تاسو زموږ خلاصي رادیو اوري، اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د سټارز اند سټرایپس په نامه خبرونه تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې. په تیرو ډیر لوست کرونه کې د اول وار لپاره افغانستان د ناتو په اجنډا کې شامل نه دی. خبرونه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې اجنډا ته اشاره کړې ده. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امریکایي چارواکي وایي د ناتو د غونډې په اجنډا کې د افغانستان د نه شاملولو یو علت دا چې افغان حکومت لا هم نه دی توانېدلې د دفاع وزیر ولري. خو سټارز اند سټرایپس خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل هم د ناتو په غونډه کې ګډون نه درلود. د مقالې د لیکوال برداشت دا دی چې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې د افغانستان نه موجودیت څرګندوي چې نور په افغانستان کې جګړه د ناتو لپاره لومړیتوب نه لري. له هند خبریدونکو ورځپاڼې د ټایمز آف انډیا په خپل پرونی غن کې یو لیکنه خبره کړې. سرلیک یې دی: هند پاکستان او افغانستان ته بلنه ورکوي چې د ګوزن یا پولیو پر ضد په مبارزه کې برخه واخلي. د لیکنې په پیل کې راغلي هندوستان د ګوزن ناروغي د مکمل ختمېدو لپاره خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او پاکستان ته د مرستې لاس غځولی دی. د ټایمز آف انډیا لیکي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو او روغتیا وزارتونو په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ډلو ته بلنه ورکړې چې هند ته ورسي او هلته د پولیو د لمنځوړلو ماډل او طریقه خپل یزده کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان، نایجیریا او پاکستان هغه هیوادونه دي چې لا هم په 2014 میلادي کال کې د ګوزن یا پولیو پیښې پکې ثبت شوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د حکومت او ولسی جرګې یو شمېر غړي هڅه کوي چې له وخته مخکې د اصلاحاتو په نوم د افغانستان اساسي قانون مات کړي. احمد یوسف نورستانی وویل دا ډول کسان غواړي په داسې اقداماتو د خپلې خوښې وړ او ورته وفادار کسان په کمیسیون کې په دندو وګماري. له دې سره د افغانستان اجرایي ریاست وایي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې ستونزې ډېرې دي او ضرورت د دې چې اصلاحات وشي. صفی الله ستانکزی په دیاره راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په وخت او موقع سره د انتخاباتي نظام اصلاح ته هرکلی وایي، خو په دې شرط چې دغه بدلونونه د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له وخت مخکې په غیر قانوني ډول د اصلاحاتو په پلمه د افغانستان په انتخاباتي نظام کې بدلون راولي.
ماده 109 قانون اساسی می کی
د افغانستان د اساسی قانون 109 ماده وای چې پارلمان په خپل روسی تقنینی کال کې د انتخاباتي نظام اصلاحات په خپل اجنډا کې نشي شاملولې. یو شمیر د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې چې زی د نوم سره هم مخالف يم او باید د افغانستان اسلامي جمهوریت ویل شي، او یو شمیر نور هم په پارلمان کې هڅه کوي چې په اصطلاح دغه اصلاحات له خپل ټاکلي وخت نه مخکې راولي.
جمهوریت ریاست دی خبر پاڼې په خبرو سره ویل دي چې ولسمشر خپل دوهم مرستیال دند سپارلی سو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو سره په مشوره کې په انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاحاتو په اړه اړوند مسایل تشخیص کړي. په خبر پانه کې راغلي دي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیز شوی طرحه د مدني ټولنو له خوا جمهوریت ریاست ته رسیدلې ده، او له دغه ټولنو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د متخصصینو سره په مشوره لازم اصلاحات رامنځته شي. و موږ غوښتل چې د ښاغلي نورستاني د سرګندونو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې نظر هم ولرو، خو د بیا هڅو باوجود بریالي نه شو. په عین حال کې د افغانستان د اجرایه ریاست یو وایي جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر په انتخاباتو کې ستونزې ته په پام سره پکار دي چې په انتخاباتي نظام کې په ځانګړي ډول د دغه کمیسیون په تشکیلاتو کې بدلونونه رامنځته شي. ښاغلی فیصل وایي چې هر ډول اصلاحات به د انتخاباتو په کمیسیون کې د افغانستان د اساسي قانون له مخې رامنځته شي.
د کمیسیون په واکونو او د هغوی په وظایفو کې د اشخاصو او افرادو کې تغیرات باید راشي، او دغه تغیرات ټول د قانون په شوکاټ کې راځي. قانون په دغه ځای کې نقصوي دی. د کمیسیون یو شمیر کمیشنر صاحبان او لوړو اعضاو یې قانون نقص کوي.
ښاغلی فیصل دغه شان ویل تر کومه چې اصلاحات نوي رامنځته شوي هیڅ ډول انتخابات باید ترسره نه شي. فیصل وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس د مخکنی توافق له مخې باید په انتخاباتو او انتخاباتي کمیسیونونو کې دغه اصلاحات رامنځته شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخه آشنا رادیو اوریدئ شي. د افغانستان لوی ترانوالی وایي د 1504 واکو دوسیې چې وطنه پخوانی وزیران هم پکې شامل دي د لا زیاتې څېړنې لپاره ستره محکمې ته لیږل شوې دي. د دې ادارې ویندوی بصیر عزیزی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل د اتو تنو دوسیې چې حکومتي چارواکي او ترانوالان هم پکې شامل دي تیرونه ستره محکمې ته لیږل شوې وي. هغه هم داراز و اول ټاکل شوی دی چې د ولسمشر د فرمان پر اساس د پخوانیو وزیرانو د دوسیو لپاره په نږدې راتلونکي وخت کې ځانګړي محکمه جوړ شي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور ووري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د پخوانی حکومت د اوتنو وزیرانو او د اتو نورو حکومتي چارواکو او څارنوالانو دوسیې ستره محکمې ته لیږلې دي. لوی څارنوالۍ د ټولو دوسیې لرونکو پخوانی چارواکو او وزیرانو چې په فساد کې د ښکېلو کسانو نومونه څرګند نکړل خو خبرداري ورکړل چې له دې وروسته به قانون په ټولو په یو ډول عملي کیږي. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ. هغه کسان چې په اداري فساد کې ښکېل دي جدي چلند به ورسره وشي.
اف نفر وزرای اسبر بودن
وطن پخوانی وزیران و چې تحقیق بشپړ شوی او دوسیه په سرنوالی کې موجود وي. تر ډیره د دې لپاره چې جرمه اتسوي هر وخت چې د افغانستان قضا په هغه باندې فیصله صادره کړي وروسته به موضوع له مطبوعاتو سره شریک کړو.
له دې وړاندې لوی ترنوالی د هغو 15 پخوانیو وزیرانو چې په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورن شوي وو دوسیې سترې محکمې ته لیږلي، خو محکمې تر اوسه په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. د افغانستان لوی ترنوالی وایي هیله ده چې د پخوانیو وطنو وزیرانو دوسیې چې سترې محکمې ته لیږل شوي وڅېړل شي او قانون ورباندې پلی شي. دا چې سترې محکمې ته ورسپارل شوی دوسیې تر کومه ځایه تعقیب شوی او موږ غوښتل په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره د سترې محکمې چارواکو په دې اړه خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر افغان کارپوهان ټینګار کوي تر هغې چې د هیواد په عدلي او قضایي ارګانونو کې پراخ اصلاحات رامنځته نه شي د فساد پر وړاندې د ولسمشر هڅې به نتیجه ورنه کړي. اجمل هوډمن وای که په عدلي او قضایي ارګانونو او همدارنګه په نورو حکومتي ادارو کې د فاسدو خلکو مخنیوي ونه شي له اداري فساد سره پیل شوې مبارزه به له خنډ او ځنډ سره مخ شي.
فقط د موضوعاتو مطبوعاتي کېدل دي او دا هیڅکله به معنا نه ورکوي چې نوی حکومت خپل ژمنې سرته ورسولې. یوازې موضوعات شعار بنونسي فساد په ضد باندې دي اقداماتو سره موازي او متناسب اصلاحات را نسی زه فکر کوم چې نتیجه نه لري.
د افغانستان لوی څرنوالي په داسې حال کې سترې محکمې ته د پخوانیو وتنو وزیرانو د دوسیو د لګلو او له فساد سره د ټینګې مبارزې په اړه څرګندونې کوي چې یو شمېر کارپوهان دغه اداره تورنوي چې د هغو لوړپوړیو دولتي چارواکو د نومونو په افشا کې پاتې راغلي چې په اداري فساد کې ښکیل دي. خو وبلیدل شي چې د افغانستان ستره محکمه به د وتنو پخوانیو وزیرانو او نورو یو شمېر تورنو څرنوالانو او حکومتي چارواکو د دوسیو په اړه څنګه پرېکړه کوي.
خبری مجله اوري.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن انتخاب د روسیې ولسمشر ته پریښی چې له اوکراین څخه وزي او که د نړیوال انزوا له دوام او د کورنیو اقتصادي ستونزو سره مخامخېدو ته غاړه ږدي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي روسیه په اوکراین کې په مداخله سره د دغه هیواد د حاکمیت حق لپامه غورځوي. بایدن چې د شنبه په ورځ د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د نړۍ د یو شمېر مشرانو او لوړپوړو چارواکو په حضور کې خبرې کولې وویل چې هیڅ هیواد د نفوذ حوزه نه لري او دا چې هر خپلواک هیواد د حق لري چې خپل متحدین وټاکي. دا ظاهرا یو خبرداری و چې روسیه نسی کولی اوکراین د هغه د غوښتنې پر خلاف له ناټو څخه لرې وساتي. بایدن دا احتمال هم رد نه کړ چې واشنگتن به له اوکراین سره پوځي مرستې وکړي او زیاته کړې چې موږ به له اوکراین سره د پوځي مرستو رسولو ته دوام ورکړو، نه د جګړې د هڅولو لپاره بلکې د دې لپاره چې اوکراین د ځان دفاع وکړي. بایدن وایي فکر نه کوي چې جګړه به د ستونزو د حل لار وي.
We do not believe Russia has the right to do what they're doing.
دای وای موش فکر نکوي چې روسیه دې د هغه څه کول حق ولري چې وسی کوي. زموږ باور دا دی چې باید د سولې لپاره هڅه وکړو، خو په دې باور هم یو چې د اوکراین خلک د حق لري چې د ځان دفاع وکړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې تر بایدن وروسته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه تورونه بیا تکرار کړ چې وای مسکو د اوکراین د ختیځ په جګړو کې ښکیل دی. پروشینکو پر اروپایي هیوادونو ژغ وکړ چې د کیف ملاتړ وکړي او هغو اندېښنو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو ورځو کې د اروپایي ټولنې د ځینو هیوادونو لخوا اوکراین ته د پوځي مرستې د رسولو په اړه راپورته شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
پښتون نورزیل له هلمند څخه لیکلی وای په نهر سراج کې وستوال طالبان حاکم دی او د خلکو ژوند ناکرار. میراجان له فراولای څخه لیکلی وای موږ په خپل سیمه کې له داعش په تنګ شوي یو. داود له هلمند څخه لیکلی دی وای له ولایتي شوراګانو څخه باید د نظارت حق واخیستل شي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
عبد الجبار منم د دکاندار م
نه د کوم جو سیدون کی عبد الجبار
میدان د نرخ
د میدان په نرخ ولسوالی کی د سیخواړه کم دي چې ډیر مهم ډیر ګران ملمت سره شو غا تاسو ته پخوي
یو خو سی د پټانی کنه وطنیا گئی له کوچو سره ورتراولی وطنیا گئی له کوچو سره بیا کړل وخت بیا خلک شروع ورته پخوي کړتله وړې سره ورته جوړي یا کله شدی ورته ګرمي بیا بورم پیاچی وړم پیاچی دا ابدا خوړل څه وخت حالت وو ما ابدا خوړل ډیر داغه وخال کو ډیر خوړل ابدا ورتاغه بیا نور وختو کې مثلا دی کچلو پخې کچلو پیاو او دا شیانو دا معمولی شای او خلکو بلاندې کول وخت دا لاندې بس کول دا یو رقم کټوي داسې دیکې به د شپې وخت واښه ولا په تنور کې به کې کوتل تنور نه ولته او سبا ته ګرمي بوله به جوش کړ شپې په تنور کې سبا دغه ټوله منطقه بوې نیولې و له خوشمزګۍ نه دا 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 په زمي کې ډېر مهم شی دی چې هغه د لاندې وخت به شروع کوله یم مثلا مخام به واښه ولا په دیګ کې مخام تر سبا په تنور کې کې واغه کټو کې یو رقم کټو سر او هغه بیا ډیر مهم خواړه و
دا د کروتو او د شډو د دې د پخولو طریقه څه ډول ده؟
کروت خو ولته مثلا کده هغه یو کروت دی ځوندی غزدوی کنه غزدوی بیا وړي وسخه دا کوي دا زیړ وړي او داسې ښه سرځي داسې پیدا شي بیا شړقاری کوي پوه څه کړه هغه دي او بل شودې مثلا دفتن شودې جوش کوي او بیا چې دفتن هېڅ نور شی نه وي که نه شودې چې جوش کوي بیا په دا د معمولا هلته خلک بورا ماچی پر بیا غوړین پیاچی مغ دوړی چې ماته یی دا او دا معمولی خوراکونه دی هلته او اوس خلک لګ لګ بیچاره ګاز سی ویدی خلکو دا مالونه لبانه تر یاز ډیر مالداری خلک ډیر نه لري اوس لګ پیسې او وخت جنگو وخت کیس مالونه خلکو پیر لبانه تلی او مشکالی و چا ساتلای نو سو یعنی دا زګو کې به سعودي جات ته کړه سی غایې بنه وی دا مالونه لګ لګ لبانه لاړه بیا اوس کیسې وی دی لګ لګ خلک بیا همدا خوراکونه دي خلکو
د ازادي رادیو